सत्य او درملنه
د مشال رادیو په ونیزه خبرونه روغتیا او درملنه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو تیرونه د ملا پر درد مو خبرې وکړې. نن هم دې موضوع ته دوام ورکو ځکه چې تیرونه مستاسو د ځنو پښتنو ځوابونه درنه کړای شول. تاسو خبر یاست چې د ملا درد ډیر قسمونه لري او کله کله د نورو ناروغیو لکه د پښتورګو یا ګردو انفیکشن له کبله هم د ملا درد پیدا کیږي. تاسو په خبرونه کې دا هم اوریدلی چې په ملا کې درد له ناستې پاستې او ځنو کارونو سره هم را پیدا کېدی شي. ورسره ځنې ښځې چې ډیر ماشومان پیدا کړي په هغو کې هم د ملا درد پیدا کېدی شي. همدا راز د ملا درد د ملا په مختلفو برخو کې کېدی شي. په افغانستان او پاکستان کې هم ډیری خلک دا مسئله لري او ډاکترانو ته ځي. نن به یو ځل درته اول مختصرا دا بیان کړو چې د ملا درد بیلابیل قسمونه څه دي، ځکه چې په دې باندې مو ډاکټر صاحب دا ته معلومات مخکې درکړي دي، او بیا به هغې نه وروسته ورسره پر دې خبرې وکړو چې د ډاکټر او مریض د ذمهواریو یا دندو او حقونو په اړه باندې هم له ډاکټر صاحب سره یو څو خبرې وکړو، له هغو پوښتنه وکړو. په روغتیا او درملنه خپرونه کې راسره ډاکټر محمد عرفان الله میلمه دی. دی په پېښور کې د بډابیرې له پولیس تاڼې سره نږدې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم کلینیک لري. هلته ورتللی شي او مشوره ترې وغوښتی شي. تاسو کولی شئ چې په روغتیا او درملنه خپرونه کې له موږ سره برخه واخلئ. که په پاکستان کې یاست او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ، په وړیا ډول راته ټلیفون کولی شئ. همدارس د ټلیفون څلور نورې شمېرې هم لرو، په هغې هم له موږ سره رابطه کولی شئ. دا شمېرې په دغې خبرتیا کې واورئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 420 11 40 15، 00 420 11 40 215، 00 420 11 40 315، 00 420 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800223333.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
ډاکټر محمد عرفان الله صاحب را سره دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم. الله ګران شي، خوشاله اوسې.
څنګه ډاکټر صاحب ژوند مو څنګه دی؟ صحت مو ښه دی؟
شکر دی الحمدلله. بس وخت تیریږي، موسم هم ښه دی، یخ دی.
زه خبره ده ښه. ډاکټر صاحب تیره اونۍ خو دومره مفصلې خبرې نه وې شوې کنه، یو ځل به بیا ورباندې هغه معلومات چې تاسو موږ ته راکړي وو په اوله خپرونه کې هم هغې یاده به وکړو، تکرار به کړو چې ملا درد څو قسمونه لري. هغه ډېر عام قسمونه چې دي زموږ په وطن کې، نو هغې حوالې سره که تاسو لږ خبرې وکړي بیا به هغې نه وروسته بلې موضوع ته ورشو.
بالکل سمه ده پامیر صاحب. اول خو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د کمیونیکیشن د وجه نه زموږ خبرې نه کېدې تېر ځلې. د ملا درد بنیادی درې یا څلور قسمه دی. یو ته مونږ انکیلایزنګ سپانډیلایټس وایو. دا درد چې وي دا زیاتېدونکی وي او دا آرترایټس یو قسم وي. علاج سره دې باندې مونږ صرف دا ډیلی کولی شو یا سستولی شو، ختمولی شو، پروګرسیو ډیسارډر دی. د دې علامات دا دي چې د دې قسم درد چې کله په ملا کې وي نو دا د ملا په دې منځ کې وي او هلته نه دا کوناټو یا تور اډوکو ته ځي، دا د خپو تلو ته منتقل کیږي. او دغسې ورسره چې کوم د زنګون سترګې دي یا جوړونه چې دي په دې کې هم دا درد کیږي. د دې درد یو علامت دا دی چې کله انسان ورزش کوي یا کار روزګار کوي نو دا درد بیا نه وي یا کم، دې ته انکیلایزنګ سپانډیلایټس ویل کیږي.
خدا بیا کمیږي ورزش سره،
ورزش او کار کولو سره دا کم شي. دا عموماً هغه خلکو کیږي چې کاهله وي، سست وي، ناراسته وي او کارونه نه کوي، د دنیا کارونو کې دلچسپي نه اخلي، نو هغې کې دا چلو شي.
صحیح.
دویم درد چې دی هغې ته مونږه لمبیګو یا د نری ملا درد وایو. دا درد چې دا د ملا بالکل اخیری سا لمبر زیاد دغه چې کوم مهرې چې دي د سپینل کارډ هغې کې کیږي. دې سره په دغه مهرو کې سټیفنس یا شخوالی پیدا شي او ورسره پلو کې داسې درد پیدا کیږي لکه چې خېټه کې څنګه درد وي. دا چې کله سړی ټیټیږي یا لاندې نه څه شعر اوچتوي نو دا درد زیاتیږي ورسره. او دغه چې موسم یخ شي یا دا مریض په ګرمۍ کې ایر کنډیشن ته ډېر وخت کینی نو بیا دا درد زیات شي. د دې دغه بنیادی فرق دی.
د دې وجه څه ده؟ د یخوالي لکه ایر کنډیشن ته کېناستل یا موسم یخېدو سره؟
دا چونکه مسل سپازم مونږ ورته وایو کنه مسل راخکل کیږي او نو هر شی چې ګرمیږي دی نرم شي پلند شي او کله چې دی مونږ یخو نو راغونډیږي. دا خو د فزیکس اصول دی. نو د هغې وجه نه چې کله یخ شي نو دا پلیټي دا شخې شي راغونډې شي او پلی چې دی دا چونکه د هډوکو د پاسې او ټول بدن یې تړلی وي یو قسم نه چې دا راغونډې شي نو هغه هډوکي باندې بوج واچوي او هډوکي کې درد را پیدا شي.
صحیح.
دې نه علاوه چې کوم نور دردونه د ملا چې دي درېیم قسم هغې کې آر ایس آی ورته مونږ وایو ریپیټیټیو سټرس انجریز. دا دردونه د بعضې پیشو سره یا کارکسب سره وي لکه مخکې ویلو ټایپریټري یا خیاطي کول یا چې کوم د سر نو چت ځای کې کار کول وي یا په ملا لکه جارو حل تیر ځل یو خوراکیا تپوس کړو د دې علامات دی چې دا هغې سره کم او زیات کیږي او دا په نروز یا اعصابونو کې او ټینډنز یعنی دا نرف چې کوم اخري حصي وي هغې کېږي او دې ته مونږ سټرس انجریز وایو.
صحیح. فشار له کبله پیدا کیږي.
فشار د وجه دې کې زخم پیدا شي. دې نه علاوه چې دي هغه اکوپیشنل چې کوم دردونه دي لکه اکوپیشنل اوور یوز سنډروم مونږ ورته وایو لکه یو سړی پامیر صاحب ملازمت کې یا دفتر کې 8 ghante یا 6 ghante کار کولی شي او که دا مونږ د 6 یا 8 ساعتو نه زیات کړو دا اکوپیشنل اوور یوز سنډروم ډیولپ شي.
صحیح.
هغې سره بیا په ملا کې درد وي خو هغه په یو ځای کې نه هغه کله ولي کې وي کله طبقو کې یا سکیبولس چې ورته مونږ وایو سکیبولس د ولي هډوکي چې شاته کوم حرکت کوي چې ښکاري په دغه حصو کې هم کېدی شي بالکل د ملا په تخته کې هم کېدی شي په نری ملا کې هم کېدی شي او د ملا په اخري حصه کې هم کېدی شي.
صحیح. او دا د ډاکټر صاحب دا خو تاسو د ملا د درد درې څلور قسمونه بیان کړ کنه د دې نه علاوه ځینې ناروغۍ لکه بله هم لکه تیر ځل هم خلکو پوښتنه وکړه وي زما په معدې کې درد دي د هغې د وجې نه مې درد ملا ته خوریږي.
بعضې نورې بیماری چې دي لکه یلو فیور یا زیړه تبه چې ورته وایو د هغې د وجې نه په ملا کې درد وي. زیړې یا جنډس عام زړ زړې دې سره په بدن کې بالخصوص او په ملا کې بالعموم درد وي. دغسې کانسټیپیشن یا قبضیت یعنی چې لوی او دسماته سخت وي او په وخت سره نه فارغېږي انسان هغې د وجې نه په ملا کې درد راځي. داسې د دو درد چې دی ګرده کې چې کاڼی وي یا پړسوب وي یا ګزک وشي یا څه تکلیف پیدا شي نو هغه درد ملا ته ځي. خو دلته فرق دی چې د ملا کوم خپل درد دی پامیر صاحب دا لاندې خپو ته منتقل کیږي چې مونږ ورته ریډیټنګ پین وایو انتقال کې لاندې خپو ته زنګونونو ته او تلو ته د نورو بیمارو د وجه چې کم په ملا کې درد راځي نو دا د بدن نورو انسو ته نه منتقل کیږي.
صحیح.
دا د دې فرق دی. دغسې حامله زنانو ته کیږي اس زیات سورلی کول کو یا سیکل زیات چې چلی هغې ته کیږي جاګنګس هغې سره کیږي یا بعضې سپورټس چې دي هغې کې هم د ملا درد ممکن ده چې پیدا شي.
صحیح دی. ښه. دا خو بیرته هماغه معلومات تاسو تکرار کړل چې هغه په اول او دویم خبرونه کې مو لږ ورباندې بحث کړی و. صحیح. بیا تیر ځل ځینې کسانو چې خبرې وکړې نو چې زنو ډاکټرانو باندې علاج کړو چې هغه متخصصان نو دغه مرسلې نو مونږ په دې باندې سره سلا شو چې او یا ورته ډېر دوایان ورکړل شوی چې د ډاکټر او مریض ذمہواری او یا دندو او حقونو په اړه باندې معلومات اوریدونکو ته ورکړو چې دوی خبر شي چې ډاکټر سره څنګه چلند کول پکار دی، ډاکټر نه څه پوښتنه کول پکار دی، ډاکټر څه ذمہواری لري او ډاکټر په دې مریض څه حق لري. نو اول کراته دا وایي چې دغه مریضان چې ډاکټر ته ځي د دوی ذمہواری څه ده او حقونه یې څه دي پر دې ډاکټر باندې؟
ډېر ښه پوښتنه ده پامیر صاحب. زه غواړم چې اورېدونکي دا خبره بالخصوص یاد ولري، ځکه چې مونږ د دوی نه د دوی د معاینې فیس اخلو. دا یو ډاکټر مفت نه کوي، بل دی چې کله یو ډاکټر ته ځي نو د دوی د کرایه مصرف هم کیږي، د وخت مصرف هم کیږي. نو په دې صورتونو کې پکار ده چې مریض ته پته وي چې د حقوق څه دي او د فرایض څه دي. اول موږ راځو د فرایضو ته، چې د مریض دا فرض دي چې د کله هم یو ډاکټر صاحب ته ځي نو هغه دې اول فیصله وکړي چې دا ډاکټر مستند دی یا نه دی. دویم دے دا کوشش وکړي چې دا کم تکلیف دے ته دے نو دے هم دا هغه ډاکټر ته روان دے او بل ډاکټر ته روان دے. دا د مریض فرض دي چې د دې معلومات وي ورسره.
صحیح.
تاسو چې دا مریض کله ډاکټر ته ورسیږي، زموږ ډېر اورېدن کې چې هغه زموږ هسپتال ته راغلي دي، ما کتلې دي یا زما ملګرو ډاکټرانو کتلې دي، نو موږ هغه مریض ته دا وایو چې ته چپ او خاموش کښېنه، مخ خلاص کا، مرا خلاص کا، او زه چې تپوس کوم زه ستا په مخ کې څه وینم نو د هغې جواب راکا. من زموږ اورېدونکي که صوفي او ټېلیفونو کې نو تاسو ته به هم اندازه وشي، هغه نه موږ صرف بنیادي یو تپوس کو چې ستا بنیادي تکلیف څه دی یا کوم شي ته دې کلینک ته راورسولې. مثال هغه مریض وایي چې زما سر کې درد دی، هغه ته بیا موږ چې بس اوس ته چپ کښېنه، زما خبره واوره، چې کوم ځای نه پوهېږي ما نه دوباره تپوس کوه، کوم تپوس کوم نو د هغې په هاو او په نه کې جواب راکړه. بیا موږ د هغه مریض نه تپوس وکړو نو دوی حیران هم وي چې را ته څه پته لګي. زه خو دا د یو ښه ډاکټر کمال دی، ځکه چې د هر قسم مرض یا خوشحالي خفګان چې په بدن کې موجود وي نو په مخ باندې د دې اظهار کیږي. د دې مثال داسې دی پامیر صاحب، لکه یو سړی خوشحاله وي او موږ تاسو وګورو نو موږ ته مخکې نه پته لګي چې دی خوشحاله دی او په خندا دی. که سړی غصه وي نو د هغه د مخ نه او چې څنګه ورباندې سړی نظر واچي نو ده ته پته لګي چې دی غصه دی. هغسې که یو سړی ستومانه راغلی او موږ تاسو ورته وګورو نو موږ ته دا هم پته لګي چې دی خسته دی او ستومانه دی. نو چې کله یو عام سړی په دې خبرو پوهېدی شي چې هغه ته د بل سړي د مخ نه دا اندازه کیږي چې دی تګ دی، غصه دی، خفه دی، خوشحاله دی، نو ډاکټر چې د دې خبرې لپاره ټریننګ شوی دی، تعلیم یې اخیستلی دی، نو هغه دا مرض د ده په مخ کې ویني. یا د دې بل مثال پامیر صاحب، زه بهتر تاسو ته وښیم چې هر مرض چې دی دا یو خپل عکس لري، خپل تصویر لري. دا موږ چې ایکسرے کوو نو دې کې صرف موږ نه ګورو چې هډوکې ماده دی، کې موږ نورې بیمارۍ هم ګورو.
صحیح.
نو دا ایکسرے چې دا موږ د هغه بیمارۍ تصویر وګورو، چې موږ په خپل ټریننګ کې کتلې وي، موږ ته ښودلی شوي چې داسې بیماري نو د هغې به دا تصویر وي. بیا چې موږ هغه ایکسرے وکړو، عکس واخلو، نو هغې موږ ته اندازه کېږي چې یاره سینه کې اوبه شته که نه شته، سینه کې بي موجود ده یا نه ده، ګرده کې پړسوب شته نه شته دی، معده کې ګیس شته که نه شته دی. یعنی د هر مرض خپل یو تصویر دی، خپل یو عکس دی. مستند ډاکټر چې وي نو هغه ته چې مخامخ مریض کښېني او خپل بنیادي تکلیف یو وښیي، نو بیا که دا واقعي ډاکټر وي نو دی به هغه ته ووایي چې ته چپ کښېنه، او دا هغه عکس خط و خال به دی په خپل ذهن کې را تازه کړي او د مریض نه به د هغې باره کې تپوس وکړي چې تا ته ورسره دا 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 عوارض شته یا نه شته. او بیا د هغې نه پس چې دی مونږ ډایګنوسس یا تشخیص ته ورسېږو. په بعضې صورتونو کې بیا موږ ته د لیبارټری ټیسټ یا د الټرا ساؤنډ یا د ایکس ریز ضرورت شي چې هغه زموږ شکې چې مکمل واضح شي. نو دا د مریض په فرایزو کې ده چې د بنیادی خبره خو ډاکټر ته وکړي، بیا ډاکټر ته ووایي چې ته باقي اوس زما معاینه وکړه. د دې معاینې مطلب دغه دی چې ډاکټر په خپل هر څه پیدا کړي. دا خو جی د دې فرایز دي.
خا د دې نمخ کې چې تاسو نور پر مخ ولاړ شئ، هم دی باس کې یو پښتنه دا چپ کې ناستو مطلب خدا نه دی چې بس مریض بغلې ناستي، مریض باید خپل کیسه ټوله بیان کړي چې ستون زور سره څه ده.
بالکل هغه هلا چې کله ډاکټر ته پوښتنه کی چې را مثال تا ته استفراق کیږي ور سره، نو بیا به دا مریض هغه په تفصیل جواب ورکړي چې بعضی وخت کیږي یا نه کیږي یا کوم وخت استفراق شو. دا چپ مطلب دا نه چې د باندې پابندی ده.
او صحیح
باندې پابندی نه ده. فرض کې دا چې ته د ډاکټر د اهلیت هم پته چې ډاکټر علم سونه دی او سونه زما په دې مرض پوه شولو. چپ ناستې بالکل دا څه پابندی نه چې خپل شکایت کوي خپل هیستری ور کوي. دا کسې د مریض په فرایضو کې دا خبره ده چې همیشه دې مریض په خپله خبرې وکړي. عموما په پښتني ټولنه کې دا وي چې مریض زنانه وي بالخصوص یا ڈاکٹر وقت ہم نہیں ضائع کول پکار اور خپل ہم نہیں ضائع کول پکار. ټول خبر د ڈاکٹر اور د مریض ترمینز براہ راست شي بغیر د سواسطے نه.
صحیح
خاجی دا خو د مریض فرایض وو. اوس د مریض حقوق څه دي؟ د مریض حقوق دا دي چې کله ډاکټر د معاینه وکا نو ټول ناول دا ده چې ډاکټر به ته خپل نوم خی چې زما دا نوم دی او زه د دې شي ډاکټر یم یا زه ډاکټر یم.
صحیح.
کله چې موږ د مریض بلډ پریشر ګورو یا دا غي د بدن په حساب باندې سټیتوسکوپ وګدو یا مونږ په پلپیټ کو غوته ورته وړو یا از وخت دا غي نه کپڑا اخوا کو، نو د ډاکټر دا فرض دي چې د مریض نه اول اجازه واخلي چې زه دا کوون کایم. مریض اجازه ورکړي ډیره خدا کنه ورکړي نو بیا ډاکټر دا حق نه لري چې هغه وګوري.
صحیح.
او کولی شي چې هغه مریض ته وځي ته بل ډاکټر ته لاړ شي. دغه څه کا فرض کې مونږ الټرا ساوند اولی کولو چونکه دلته کې د خزینه ډاکټرانو ډیر کمې وي، عموما نارینه ډاکټرانو وي، نو موږ خپل هسپتال کې زموږ ایتیکل یا اخلاقي دا دی چې موږ ورته یو چې بې د زنانه د دې ته موږ الټرا ساوند لیکلې ده. زنانه ډاکټر ته کې نو فلاني ځای ته بځي که په نارینه ډاکټر باندې دا شیشه کې نو دې ځای کې بکې. دا د مریض ثواب دي خپل اختیار دی هغه چرته کول غواړي او څنګه کول غواړي. دغه سي د مریض دا هم اختیار دی چې په شرط د دې چې دا هغه تعلیم وي او هغه د مرضونو په نمونو باندې پوهیږي، هغه بیا د ډاکټر نه دا خبره تسلی کی چې ما ته څه تکلیف دی څه مرض دی د دې علاج به څونه وي او څونه وخت به زه دې کلینک ته آمدورفت لرم. دغه سي د مریض دام حق دی چې هغه د ډاکټر نه ځان پوهی کی چې په خوراک کې وسه قسم تبدیلی راولي، په ناسته ولاړه ملاسته کې وسه قسم تبدیلی او نور اخلاقی افعال چې دي هغه به تر صحه ده پوری اجازه وي او نه به وي.
صحیح.
دا د مریض حقوق دي.
صحیح. دلته کزه یو بل پښتنه تاسو نه وکم ډاکټر صاحب، د مریض په توګه د مثال په توګه زه مریض یم، زه تاسو ته راغلم ډاکټر یم، تاسو ته راغلم په بیماری مې درته بیان کړه، تاسو راته ویلې چې زه الټرا ساوند کول غواړم. صحیح. د مریض دا حق دی چې دا پښتنه وکړي ډاکټر صاحب نه چې ته ولې الټرا ساوند کوي لکه وجه څه ده، یا دا ټیسټ ولې کوي، پلانکې ټیسټ ولې کوي، یا وینه ولې اخلي، او یاد ما ته ولی دومره ډیر شپګو د ویان ولی کلی د دې هرې دوا مقصد څه دی؟
بالکل دا د مریض حق دی او د ډاکټر باندې دا لازم دی چې هغه په دې باندې پوي کی. او اکثر زموږ اوریدون کې چې کوم مونږه کتلې آی په دې پوي آی تم دا چې دا دوا تو خره دا لمبه لا سورځه تا ته تکلیف در کوي طبیعت به دي درن وي، خوب به دي کم شي یا زیات شي، خوراک شي یا زیات شي، نو دا مونږ ورته وي او دا د مریض حق دی.
ښه، دا خو د مریض
ډاکټر دا لازمه ډیوټي ده چې کوم وایي مونږ لیکو، هغه مونږ مریض ته وویو چې د دې دغسې منفي اثر کیدای شي، د دې دا دا مثبت اثرات دي، او دې باندې به هم مونږ مریض پوهوو.
صحیح.
عموما دلته چې کله مونږ په ډرګ اډکشن کې کوو، نارینه ہوتا چرس هیروئن پاوډر یا نور چې کوم داسې نشئی مواد استعمالوي، هغې ته بعضې پچکاری کوو، نو هغې نه مونږ لیکلي اخلو اسماعیل اگین اسپتال کې، مونږ هغې نه لیکلي اخلو او دستخط هم نه ګوته ته لګوو چې بھائی دا دارو چې دی ته د پاوډر یا چرس اپیم نه مونږ تا ته علاج کوو خلاصو دی، او دا چې کوم مونږ دارو درکو یا انجکشن درته کوو، دې نه پس که تا چرس یا دا شی نه وکړو نو بیا به ستا جنسي طاقت ختم شي، او هغه په هیڅ صورت بیا ریکور کېدی نه شي، د دنیا یو ډاکټر هم بیا په ځای کولی نه شي، ځکه چې مونږ هغه د مزغو هغه ریسپټر یا وسولنده چې کوم ارګن دی هغه مونږ بند کړی، او چې هغه بند شول نو دا بیا څوک هم نشي خلاصولی، نه په مغزو کې بیا داسې په اسانه جراحي کېدای شي. مونږ هغه مریض نه او هغه سره چې څوک راغلي هغه نه دا لیکلي واخلو، او دا زموږ فرض وي چې مریض په دې پوه شي. دکسې د نورو دارو باره کې هم مریض کولی شي چې د ډاکټر نه ځان پوه کړي چې د دې منفي اثرات به څه وي، او د دې په پرستو ژوند څه اثرات راځي، او چې یا د تنورې بعضې بیماری وي بعضې خلکو ته، او چې زه ور سره لکه د شوګر دارو خورم هغې باندې به سا سر وي، د بلډ پریشر دارو دي هغې سره به سا سر وي، یا د ګردې بیماری یم، د پراسټیټ بیماری یم، دا دا شیان خورم، نو هغه به دې دارو سره انټریکشنز خو نه کوي. خو دې کې صرف دا د ډاکټر فرض نه دي، دا دغه مریض هم لازمه ډیوټي ده چې کاغذ نورې بیماری لري یا نورې دوایانې مخکې نه خوري،
ډاکټر ته سم رښتیا وایي سپینه خبره.
او دا کسې په مریض باندې دا هم فرض دی پامیر صاحب چې د ډاکټر نه هیڅ قسم خبره کاغه وړه وي او کا غټه وي دا پټه نه کی، او دې کې د شرم څه دغه نه، ځکه چې ډاکټر چې دی دا هم انسان دی، او دا مریضان چې دي که دا یو اتیا کالو ښځه وي یا د اتیا کالو سړی وي، نو دا مونږ ته د خپلو بچو غوندې لیدای شي، مونږ لپاره دا ماشومان وي، ځکه چې دی مونږ نه تپوس کوي. نو یو خو دغه بل د اسلام بنیادی قانون دا دی چې په شرع کې شرم نشته دی، وختي موده چې مونږ پروګرام کولو چې د ایډز بیماری وي یا داسې، نو دا خلک پټ ساتي، نو داسې په یو بیماری کې دې ته د شرم احساس نه دی پکار، بیماری د الله د مخه ده، او هغې دپاره علاج کول چې دی طریقه دا ده چې ډاکټر ته به ځي
او رښتیا به ورته وایي.
صحیح.
یو بله پوښتنه ډاکټر صاحب، بیا به هغې نه وروسته اورېدونکو ته ورشو، او هغه پوښتنه دا چې آیا دا د مریض حق دی یا یې ذمواري ده یا یې فرض دی چې ډاکټر ته کله لاړ شي؟ دا په هغې کې راځي، په حقونو یا په ذمواریو کې راځي چې ډاکټر ته یو مریض ورشي او ورته دا ووایي چې زه پلانکۍ پلانکۍ مسله لرم او ما ته پس همدا اوس ستنه راووه چې زه جوړ شم، یا دا دوایي راته ولیکه؟
نه نه، دا حق بالکل مریض نه لري. عامر صاحب دې کې چې کوم د فطرت اصول دی یا یونیورسل لا ده قانون دی، فطرت قانون دا دی چې بیماری چې دی دا د الله د خوښې ده، او دارو ورکول چې دی دا د ډاکټر د خوښې دي، یعنی څه قسم بیماری په دراله دا خو د الله رضا ده. اوس ډاکټر ته خواږه شربتونه لیکي یا تراخه شربتونه لیکي، پچکاری ورکوي، کیپسول ورکوي، ګولۍ ورکوي یا نور څه هدایات ورکوي، دا د ډاکټر ثواب دي، د داغه په علم او تجربه باندې انحصار دی. دې کې مریض چې دی دا هیڅ حق نه لري چې هغه ډاکټر ته وایي چې ما ته خواږه دارو راکه یا تراخه دارو راکه یا پچکاری راکه یا سیروم راته تیر که، دا د مریض حقوق هم نه دي او د مریض فرایض هم نه دي. البته د مریض دا یو حق شته دی که دته د بعضې دوایانو سره حساسیت وي، نو هغه دی ډاکټر ته ویلی شي چې یاره ډاکټر صاحب ما ته د فلانی فلانی دارو نه حساسیت دی، دا لازم بوي ڈاکٹر تا دا فرض کی دی خدا شی چې دا ڈاکٹر ته چیرې ز پمنډه ما اکثر موږ ته خلک راشي چې په سفر کې ما ته انجکشن نه کوو زور ته چې زره انجکشن نه کوو ڈاکټران انجکشن نه کوي
هاو
او دا ڈاکٹر کار دا دې چې انجکشن چاته لګي
صحیح
چې زه به تام وای نه کوم چې زه ست تشخیص باندې ورسم نه علاج دې کولې شم کته پمنډه استا صحت ته د کار نه ضرور نه دی نو بیا خپل کار سره تور سوا چې کم کار دې هغه مخ کې وکړه چې کم غیر دې هغه رستو کړه
صحیح خبره ده روغتیا او درملنې خبرونه ته غوږ یاست ډاکټر محمد عرفان الله را سره د مریض او د ډاکټرانو ذمہواری او دندو او حقونو په اړه غږی ګور سره ور سره د ملا د درد په اړه باندې کستاس د زنو پښتنو ځوابونه مونږ نه درکړي نو کولای شي چې پښتنې وکړي د ټلیفون شمیرې په دغه اعلان کې واوري
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ډاکټرانو سره وډیګه
0800220033
او که انټرنیټ لرې نو کولای شې موږ سره د اسکایپ لارې هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
روغتیا او درملنه خبرونه ته غوږی است. څوک را سره د ټلیفون په کرخه دی او لکم ځای سه بستړې مشي. رحمت الله صاحب په خیر راغله پښتنه وکړه.
دا غبه د ډاکټر صاحب څه دا پښتنه کومه اسما ته د کلمو نه جوړی دا وینې ځینې کله کله او کاوز مې نور کی تاسو شکایت دی.
ډاکټر صاحب دی وی چې کبز مې نور کیږي او د کلمو نه جوړی دا څه شکایت دی؟
دا هو هیمارایډس کاری.
ښه دا بواسیر کاری. رحمت الله صاحب
او نو د دې څه علاج کول په کار دي؟ ما خو ډیر دواوی خوړې دي او ډیر لا یان نم تللم بس کلمې مې خو دې کاوز مې نور کیږي او بل کوم وخت دې څه وخوره بیا په تکلیف یم.
تاریخ شې چې
د دې علاج چې د اپریشن یا جراحي دا ته کولای شي چې نږدې سرجن یا جراح ته لاړ شي هغه نه معاینه وکړي او هغه ته اپریشن وکړي او د دې مصیبت خلاص شي.
سعید رحمت الله صاحب
ممتاز علی بنو.
بخیر راغلی ممتاز علی صاحب. تپوس وکړی ډاکټر صاحب.
خیر دی ډاکټر صاحب. نو مې دا تپوس ته چې مته 11 پاره سال مخ شي دا وزن پورې مې د ملات لوند شي درد راته شوی و نو داسې 10-12 دن بعد ټیک ونه غشو خو مو هغه وزن بیا وټاو چې کیمه دوباره بیا راته وشار درد.
ښه ډاکټر صاحب وزنونو حواله سره هم کله معلومات دوی ته ورکې وس درد کیږي؟ ممتاز علی صاحب
جی 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 بالکل دا 12-13 سالي وشول لکه اوس دا سر الک الک کندې هلکه هلکه هم درد پکې کیږي
هر وخت کیږي؟
هر وخت تقریبا هر وخت کیږي.
خا ډاکټر صاحب بدرنه تاسو نه کوي ته ورته لند لند جوابونه ورکې صحیح ده؟ بس بلکې تاسو نه درنه کوي تاسو پوي صحیح ده؟ تاسو ریډیو اوري ډاکټر صاحب درته جواب درکې صحیح ده؟ اوکے خدای پامه. خا ډاکټر صاحب
امیر صاحب موږ وختي خبره کوله د دریم هفته د چمکو آر ایس آی ریپیټیټیو سټرس انجریز د یو چې یو ځل مې وزن اوچت کو درد شلو بیا مې مګه کارو کو بیا شلو نو یو خو چې کلم په ملا کې درد وي نو مریض ته دا نه دي په کار چې دی هغه طرف ته ځان کوک کې چې کوم ځای کې دی اندازه کې چې اوس به درد وي کنه دا ته نه په کار تر څو چې علاج مکمل شوی نه وي. او دملا درد کې په چاته هم د اجازه نشته دی چې هغه زیات وزن دمزه کې نه اوچت کی ادا سي په میز باندې وړو کې شاندې وزن وی بریف کیس سیټی جی کیس داسې قسم شې نه خټک ده په پزما کې باندې یو کیلو وزن پروت یو دی ټیټی کې اوچت نو دا کار غلط دی دینه ډډه پکاره
صحیح.
او وزن کې بل خبره ده کده د خپل وزن زیات وی نو پامیر صاحب زما مخ ته اوس کم میز پروت دی تاسو مخ ته چې کم میز پروت دی نو دا د کمپیوټر کتاب او فایل د پاره دی که په دې میز باندې مونږ اوس لس کسان کینو نو دا به څه چلو شي لامحاله به ماتیږي اوس زیات وزن چې دی هغه هم بعض وخت په ملا کې درد پیدا کوي کله انسان وزن زیات شي اوبیسیټی مونږ بار بار دا خبره کوو
بالکل
یا خېټه ډېره غټه شي نو هغه د ملا پلې ځان پسې راکاږي او د لمبے کو ٹائپ درد پیدا شي پکې
بالکل
نو دې دواړو صورتو کې خیال پکار دی
صحیح دوی چې وی چې دا لګ لګ درد دی نری نری درد دی پملا کې
دا آر ایس آی ریپیټیټیو سټریس انجریز
نو دې څه و کې څه حالې څه دې څه بو کوي
دا دې حل دا دې چې دې د دې ایکس رو کې یو او په بنو کې عمل ته کې دې ډاکټر شیر ایوب وزیر دې سر سرجن دې زمو مرګرم دې موږ سره زم کې بنو دا
کوم ځای کې دې دې
د خدغه گیټ نمبر 2 د
هسپتال د گیټ چې دی د دویم گیټ سره دلته کلینیک کې دی کنه
نو کدی نه وی نو الته کې ډاکټر عارف دی ارتوپیډک سرجن دی هغه هم د غزه سره دی نو دې کولی شي چې په دې ډول ډاکټرانو کې یو ډاکټر ته لاړ شي زمونږ نه دی ورته وي او بل هغه کار دی دیونه کې چې کوم دته دا درد پیدا کوي دا ریپیټیټیو سټریس انجری چې څنګه انګریزي کې موږ وایو تکراری یعنی هغه
زخمونه دي
عادي فشاري زخمونه او نو دا هغه څنګه دی به موږ کار کوي نو دا په کار دی چې خو دې خپل کار کسب بدل کی بل څه کار اختیار کی او کنه مجبوری وي نو بیا دې ځان سره خپل کشرانو نه سوب کی او هغه باندې هغه کار وکي
صحیح
نو بیا په دې دغه مخلص شي کني نو دا به زیاتی کی بیا به دا انجری سیده دا خطرناک شي دې کې چې بیا کله ټینډنز انوالومنت وشي
پلی چې پکې
او نو بیا سپرینز ډیولپ شي کنه او هغه سپرینز به بیا دې بوله سټ به کوک کې کوک بشي او خو حال دا دی چې د ملا درد کچا ته نو فوري طور دا پکاري یي ډاکټر ته خو د ملا په ذریعه مونږ ولاړ یو د ملا په ذریعه مونږ ګرځو او د ملا نه بغیر هیڅ کار نه کیږي
صحیح خبره ها څوک را سره دی ولکم ځای سبا ستړی مشي ستړی مشي سبا بل کس په اخلو سه بستر ماشین نو موسیما
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم دې راته خو سیما
احمد امین دې ته نو ورور جان خبرې کوم دا ټانګ نه ټلیفون کړای دا تاسو او دا ډاکټر صاحب ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام پښتنه وکړي
ډاکټر صاحب نو زه دا پښتنه کوم زما سال لکه عمر مې 3 سال تر رسیدلې ده کنه او زما چې دا دوه کال مال ټیم وکیږي چې دا رنگ یو ور وس پر وس باندې جوړیږي توریږي تک تور تور چاپونه پر اوځي او کمزورې کړ ډیر زیات بیماری نه مینه شته چې ډاکټر ته ورسم هغه چې شو چې وایي را تاسو بیماری نشته اخیر دا مزه ولې کمزورې کې رسو واځي دا ما چې کومه بیماری ده دغه
ډاکټر صاحب
او د نه وته پوسو نو کو کنه رورجان اته چې ډاکټر ته لاړ شوی ته ته بیماری نشته ټیک شولا
او بالکل
ته چې سهار ویښ شې نو بیا ستا طبیعت ښه وي که دروند وي
نه بس چې روټۍ وخورم د طبیعت مې ګډوډ شي سره هسې خاص
نه 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 بیټنۍ صاحب بیټنۍ صاحب مخکې هم ډاکټر صاحب دا خبرې وکړې د دغه د حقونو او د ذمواریو په اړه که تاسو باس اورېدلې ډاکټر چې کومه پوښتنه وکړه د هغې ځواب ورکړه سهار چې راپاڅې طبیعت دې خرابې که جوړي ډوډۍ پوښتنه نه ده کړې د روټۍ
ډاکټر صاحب سهار می طبیعت بالکل برابر وی طبیعت چې نه فرق نشته او چې لا منډه وو مله دا څنګه وو که زور چار وو
ګوره بیا ته بیا ته بیا ته بیا ته جواب وګدای بیٹنه صاحب پښتنه دادا چې سهار چې را پاتې طبیعت دی خرابې ک خې یو لاند جواب
نه طبیعت
طبیعت دی خې بس صحیح بس بس اوس ډاکټر صاحب بل پښتنه
دا اوس راته وای چې ته خپل وخت سره وګې کیږي یا نو وګې کیږي
نه نه ډیر نه ځاتی دي ډاکټر صاحب
نه وګه کیږي ولګه دې صحیح ده
او وګه مې صحیح ده وګه کیږي ما
او سر کې درد لري یا نه لري
سر دا کوم څه سر باندې لوش کې لوش کې ګوج وی دا مغز باندې مې ګوج وی سره لږ لږ کنه
او شور بد در لګي کنه در لګي
نه نه شور صحیح را باندې لګي شور بد نه را باندې لګي
شور بد نه لګي خاص صحیح شو
بس ترې ډو اور صحیح دی خدای پامن خا ډاکټر صاحب
دا تاسو کتل پامیر صاحب بیٹنیرو عموما په کلینیک کې مدغې چې موږ ته یو تپوس کو نو دی بل تپوس کوي او جاسو کو سره راغلی نه پکې خپل قسم کوي نو د دې په نتیجه کې د ډاکټر ذهن چې هغه منتشر شي ځکه چې یو انسان چې دی په یو وخت یو سړي ته ارتکاس کولی شي یو سړي سره خبرې کولی شي ټولو سره نشي کولی بیا د کمیل ویره تاسو وکتل چې دنه موږ دا تپوس وکړو چې ته سهار ویښ شي طبیعت دې ښه وي که نه وایي چې ډوډۍ وخورم طبیعت مې خراب شي
ګډوډ شي
ګډوډ شي یو خو هغه خپل حل صحیح نه وایي دا ورور چې دی دا غالبا د ځیګر چرته رنس کې مبتلا دی چې هغه زیړی هم کېدی شي د ځیګر پړسوب هم کېدی شي او سټیټاسس وغیرہ هم کېدی شي دوی چې دا کومه خبره کوي پامیر صاحب دا هم عجیبه ده لکه دوی وایي چې زه ډاکټر ته لاړم ډاکټران راته وایي چې ټیک یې که نه د عام پښتنو په ذهن کې د یو مستند ډاکټر او د یو
کویک
د دواړو حیثیت برابر دی دی عموما دغه ډسپنسرانو ته یا کویکس ته لاړ شي او د دې ذهن کې دی چې دا ټیک ټاک ډاکټر دی او دوی چونکې په خپله نه پوهېږي دوی ته وایي ټیک یې هسته نشته کې عموما داسې مو شو چې ټیسټونه مې وکړو راته وایي چې ټیسټونه دې ټیک دي خو ماته دا مسله ده هغه ټیسټونه خو ځکه ټیک وي چې هغه د هغه مرض په مطابقت نه وي شوي
صحیح
لکه اوس دته به ټیسټ کړی وي د ټایفاید یا د ملیریا ټیک شول او دا رنځ د ته ښکاري په ځیګر کې یا په تریخي کې د هغې د وجې نه وده نه کوي او رنګ زیړېږي ورته عموما د ټایفاید ویډال ټیسټ وکړي یا ورته ملیریا وکړي یا فضول قسم چې کوم دی بی سی پی وغیرہ ورته کې ورته ټیسټ دی ټیک دی ځکه چې دا خپل علم هم دا غمر وي د دې مریض دا هم فرض دی ما شروع کې ویلې چې د کوم ډاکټر ته ځي چې هغه دی یقیني کې چې دا مستند دی یا نه دی بیا چې دا ډاکټر مستند دی نو آیا هغه واقعي د دغه شیانو متخصص یا ډاکټر دی د کوم چې ده ته تکلیف دی نو بیا بیماری نه اوږدېږي بیا دس پنځلس ورځو کې سړی واپس خپل صحت ری گین کی حاصل کی او ټیک شي سیوا د سایکیټری د بیمارو نه چې دا تر دوه دوه نیم کالو پورې علاج غواړي
صحیح دا د مستند ډاکټر خبره تاسو وکړه بهتر لاري دا نه ده چې سړی هم د سرکاري هسپتالونو ته لاړ شي
دغه د ټولو نه بهتر لار ده چې سرکار څوکم اخیستې وي نه خو دغه کاغذ اسناد در څه کتل شوي وي
صحیح خبیا بل اوس دې کې مسله راځي که اوس سرکاري هسپتالونو ته چې اکثر خلک ځي هغه ډاکتران اکثر ورسره دا وکړي چې ته زما مازیګر پرایویټ کلینیک ته راشه یا دا ورسره کوي یا ورسره مریضانو سره دا هم کوي چې هلته یې ښه طریقې سره نه چیک اپ یې نه کوي ځکه چې په او پی ډي کې تاسو ته معلومه ده تاسو په خپله په او پی ډي کې کار کړی دی ډېر زیات مریضان راځي او ټایم ډېر محدود وي نو سمه معاینه نشي کېدی او ډیر زیات په پاکستان په هغه هیوادونو کې شمارل کیږي چې پکې د مریضانو لپاره د څو زره مریضان 2900 څومره مریضان چې دی په خاري سیمو کې دغه لپاره یو ډاکټر موجود دی کنه چې علاج وکړي نو
اوسط نور سلو زره کسانو لپاره یو ډاکټر دی
صحیح نو اوسط دا دی نو په دې صورت کې بیا مریض په هغه وخت کې په سرکاري هسپتال کې چې سمه توجه ورته نه ورکول کېږي یا د ده په نظر باندې مطمئن نه چې ډاکټر صحیح ولیدم یا یې ونه لیدم یا یې اسې راته دوا ولیکله معاینه یې وکړه وینه کړه که نه چې مریض مطمئن نه په دې صورت کې دوی څه کولی شي په سرکاري هسپتال کې څه کولی شي چاته تګ پکاري
پامیر صاحب ډېره ښه خبره ده او دا د مریض حق دی مونږ چې کله به راویلپنډي جنرل هسپتال کې زوم نو دوه ډاکټرانو به چې مونږ په ډي کې کېناستو نو 200 نه تر 300 شل مریضان به راتله
صحیح ده نهو نه تر یوې بجې پورې داسې وخت
نهو نه تر یوې بجې پورې
په څلورو
ګنټو کې د یو مریض په سر باندې 15 سکنډه یا ثانیې راځي د دې اوس ښه حل دا دی چې عموما لکه پېښور کې زیاتره مریضان مونږ ګورو هغه لیډر ریډینګ هسپتال ته په منډه وي یا شیرپو خیبر هسپتال ته ځي اوس په پېښور کې نور هم هسپتالونه شته دی کنټونمنټ جنرل هسپتال دی سی ایم ایچ هسپتال دی حیات آباد میډیکل کمپلیکس هسپتال دی د ښځو د ناروغتیا لپاره میټرنټي هسپتال دی د ماشومانو لپاره خپل هسپتال دی مولویزی هسپتال دی دې نه علاوه په وړو وړو مالو کې ډسپنسری هم موجود دی چونکه دا خو مرکز دی د صوبې عموما خلق دا کور سره نږدې چې کوم ډسپنسری دا په هغې کې مستند ډاکټر او ډاکټر موجود وي هغې ته نه ځي. داسې لکه زموږ په کلي کې چې کوم هسپتال دی په دې کې دې وخت کې 15 ډاکټران کار کوي، دا فل فلیج هسپتال دی. خو زموږ د کلي مریضان چې دی هغه دلته نه ځي، هغه ټول ځي الارج ته. نو دغسې په هغه یو هسپتال باندې یو خورش زیات شي، نو بیا ډاکټر نشي کولی چې دې ټولو ته توجه ورکړي. خو که چېرې یو سړی مطمئن نه وي چې زه ښه نه یم قتل شوی، په هر هسپتال کې په وړو هسپتالونو کې خو د اډمنسټریشن افسران نه وي، او په غټو هسپتالونو کې د هر یونټ یعنې که فرض کړه د معدې ډاکټر دی، او د معدې خپل پروفیسر هم موجود وي، او د ایم ایس هم موجود وي، ایم ایس موجود وي، اډمنسټریټر هم موجود وي، او دا ټولو دفتر خلاص وي، دوی ورتلی شي ورته. او په وړو هسپتالونو کې لکه اوس زموږ د کلي بډه بیرې هسپتال چې دی، چې په دې کې 22 ډاکټران دي، نو په دې کې یو میډیکل سپرنټنډنټ یو ډیپټي میډیکل سپرنټنډنټ، دا دواړه انتظامی افسران وي، دي مریضان نه ګوري. دا وي دې لپاره که چا ته څه ستونزه وي، چا ته څه تکلیف وي، د چا په ټیسټ کې مسئلې او دی ورشي او هغوی ته خپل شکایت وړاندې کړي.
صحیح،
دا یو خدا صورت دی. دویم، مریض څنګه ښه نه ګوري، نو زما ضمیر وجدان دا نه مني. یو ډاکټر هم دا نه شي کولی چې یو مریض د ملیریا وي او دی ورته د ټایفایډ دارو ولیږي.
صحیح،
دا د انسان ضمیر قلم نه برداشت کوي. بیا ډاکټر ډېر تعلیم یافته سړی وي، خو دا د مریضانو ذهن کې دا خبرې چې زه یو نه کتم. زموږ مریضان لکه تاسو وکتل دغه بیټنی صاحب چې خبره کوله، او دی تا نه دا غواړي چې ډاکټر دې ما سره ستړي مشو کې راغاړي دی، چې د غوا میخې ته پوس درانو کې، د بال بچ ته پوس درانو کې، بیا دې رانه د مرض ته پوس کوي. نو دا په پرایویټ کلینک کې ممکن نه وي.
صحیح،
موږ دا وایو ډاکټر سره به دو ټوک خبره کوي، او ته به خپل یو بنیادي تکلیف ډاکټر ته په ګوته کړي، او بیا به ډاکټر ته موقع ورکړي چې هغه تا نه تپوس وکړي او هغه شی معلوم کړي. عموما زمونږ مریضان چې وي، نو دوی خپله کیسې کوي. بیا چې دنه ډاکټر کوم شي تپوس وکړي، د هغې جواب نه ورکوي، بله خبره شروع کړي. نو د دې نتیجه کې ډاکټر چې هغه ستومانه کړي، یا د هغه مازغه ستومانه کړي، او هغه ته نه ځان خلاص کړي.
صاحب ستړی مشي، نوم او سیمه.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم دی راته وخی او سیمه.
جی سرپراز دکاندار در سره یم، دیوانه بابا نه.
په خیر راغلی صاحب، نوم دی
مننه ډاکټر ته مشه سپیشل سلام کوم. جی زما یو پلر د مغزی غډی دی، تری غوړای خورلای وکنه.
ښه،
لکه غوړای خورلای ولا ک غوړی باندې چټی موزی کنه، او زما کی چې خخ کی کنه، او بیا او باسی لکه دا خلک وایي چې بیماریو تل شي جان، لکه ما پلار خوړلی و دغه تری غوړی، او اوس ډېر زیات بنې خراب کړه. ته څه وایي؟ دا څه وجه ده؟ د ډاکټر نه زه دا تپوس کوم.
ډاکټر صاحب تاسو پوه شوئ چې دغه مسله څه ده؟
زه خو پوه شوم، دی وایي چې غوړی خوړلی و.
غوړی څه شی دی؟ دا تریخ.
جی تری غوړی خوړلی و، لکه ټیم غوړی باندې تر څو، لکه د ورته کاله دی تری په غوړی باندې کنه.
ښه، دا دغه هغه سوچه غوړی و خې د کور غوړی.
نه نه، دا غوال غوړی و، دا سچا غوړی نه وي. دغه ولکه ځمکې چې خلک خرڅ کړي، بیا ترخصي، بیا چې کله راوباسي، بیا خلک وایي چې دا لکه ډېر تاګت چې وي کان چې خوري سړی، هغه وخوړه. اوس مغزي ګډي دي په جاتم کې، چې مغزونه زمونه ګډي دي. اوس ما وښه د ډاکټر نه زه دا تاسو وکړه چې
د پلار عمر د مو څومره دی؟
ها؟
د پلار عمر مو څومره دی؟
45 سال ده.
او دای څنګه مغزی څنګه غډیږي؟ لکه دغه خبرې صحیح نه کوي، غوسه کیږي، لانجی کوي، مسلې کوي.
نه لانجی نه کوي، خو چې په کټ باندې ناس وي، وایي چې زمونه دغه کټونه لمال نه غورځي کنه.
ها،
سر په ګرځي،
سر په ګرځي.
دا وایي چې ګډ وډ غورځي
کنه. او دا غوړی کله خوړلې؟ ها، دا غوړی کله خوړلې؟
جی دا غوړی خو دا چې و درې څلور ورځې کیږي چې خوړلې دي.
او دا درې څلور ورځې نه هم دا مسله لري.
جی
جی ډاکټر صاحب، دا څه کی دي؟
دا پامیر صاحب الله به تر پیږي، خو لکه یو خدا چې کم کار کړی، دا ډېر انتهایی غلط او غیر انساني کار دی چې غوړي خاخې.
او تاسو رادیو او ری ښه ډاکټر صاحب جواب درکې. ښه ډاکټر صاحب،
په شولې دا کار خو بالکل نه دی پکار چې مو خو بار بار دا خبرې کوو چې د زناور یا حیواني غوړه غوړ خوراک نه، خو په هر صورت ډډه پکار ده. تامن بار بار وایو، زه نه هر ډاکټر وای ورته. او بیا دا کار ور سره کول چې دا ته خخ کا، او لس کال او ته کال پس رو بس او تریخي کس خای کو بیا پرا. دا خو نه اسلام منی او نه
د صحت ته دغه خلاف دی، د اصول خلاف دی، د صحت
د صحت د اصول خلاف دی، د دین هم خلاف کار دی. اوس دا چې دی زما خیال دی دا دته چې کوم سر ګرځېدل چې وي په دې به سبق موږ پروګرام کوو په امیر صاحب، دا سړی باید چې سر ګډېږي یا ګرځي چکر پرې راځي، دا عموما په غوږ کې یا پوزه کې یا حلق کې فکشن وي
صحیح،
نو دا هغې د وجې نه سر ګرځېږي. اوس دا چونکې دا غوړ خوړلي دا به دوم داسې کچه خوړلي وي، هغې ما خیال دی چې د ده هغه مرای کې چېرته اوس سه انفیکشن به شوی وي، کېدای شي ټانسلز ورته شوی وي، عمر خو 45 سال دی، یاد کې د ټانسلز هم داسې چانس نشته دی، خو بهرحال مرای کې څه ستونزه پیدا کړې ده ورته.
صحیح، او دا ډاکټر ته فوراً باید لاړ شي کنه، ځکه چې دا
بالکل پکار دی چې د ګلو او د مرای او د غوږونو ډاکټر ته فوري بوزي، هغه د غوږونه پوزه او مرای معاینه کې او دارو ورکي،
غوړو باندې چې وخت تیر شي ټاکسنز پکې ډیولپ کیږي، هغه ټاکسیک خاصیت لري، زهرجن کنه لري،
بالکل پیدا کیږي پکې. پامیر صاحب
نو دا په کوم جدي یا سنجیده سیریس مسلې باندې وانه وړي یا وخت یې نه ویل؟
بالکل، ځکه خو زه ورته وایم چې فوري طور لاړ شي دی د مرای ډاکټر ته چې هغه وګوري، او بیا ډاکټر دی که مرای او گوش او ګلوی ټیک وي نو هغه ورته ووایي چې دا زما کار نه دی، فلانی ته وښایي، او که دا دې دغسې کېنولی وي نو دا کې بیا ډېر خطر کېدای شي، د لیونتوب خطر هم کېدای شي، یا اچانک پاسې سر به پیو ګرځېږي، نو ډغره خوړی شي، سترګه تتلی شي، غوږ تتلی شي، ډېرې خبرې کېدای شي.
همدغې خبرې ته په کتو ډاکټر صاحب، دا خلک چې ټوټکې استعمالي وي، پلانکی شی ګرم دی او پلانکی شی یخ دی، یخ خاصیت لري او ګرم خاصیت لري، او دغه خبرې چې دي دغه په باره کې هم یو څو خبرې وکړي، بس د خبرونو به په همدې باندې ور ختم کړو.
اصل کې پامیر صاحب پښتنو کې خو تعلیم نشته دی،
صحیح
دا چې کار کړی دی، ما خو په ژوند کې ویزل واورېده، چې ته د غوانه غوړي واخله، خاخ کوه، بیا ته 10 کاله دې ته انتظار کوه، بیا رو باسه که نه
بیا ترخه کوه،
بیا ترخه که نه. یو خدا که اویس کرنی رضی الله عنه غالباً هغه به ویل چې یو سړي سره د یو وخت ډوډۍ ده او دې د بل وخت ډوډۍ ساتي ځانته، چې د ده په الله باندې ایمان نشته دی، دا خو د اسلام خبره ده. دا شی نه خوره، دا ګرم دی او دا خوره، دا یخ دی، دا خاص کر د شوګر یا د شکر مریضان چې نو دا چې په بڑا بیره کې مریض وي، نو په پاړه چنار کې، په خوست کې، په پکتیا کې هم د دوستان وي، او دی دغه سي ټوټکی یو بل ته لیږي را لیږي چې دا خوره دې سره به شوګر ختم شي. شوګر نه ختمېدونکې بیماری ده، بلډ پریشر نه ختمېدونکې بیماری ده، دا چې سوچ بندې وي دا به وي، نو دا دې نه خو بالکل ډډه پکار ده. دغسې زه ډېرو هېوادونو کې وګرځېدم، پامیر صاحب تاسو هم وګرځېدئ، زمونږ په پښتني ټولنه کې زیات تکلیف چې موږ ته راځي نو هغه د دې نه چې پیریان دي، نو دا پیریان صرف په دې پښتنو راځي، او زمونږ په قبایلي سیمو کې پکتیا، خوست او پکتیکا او دې کې راځي، کابل ښار کې هم په چا پیریان نه راځي، د پېښور ښار کې هم په چا پیریان نه راځي، او نو دا چې دی دا د پیریانو تګ راتګ چې دی دا هم فضول خبرې دي. دغسې مونږ دا قلم نه وو چې تاسو دم درود مه کوئ، تاسو دم وکئ په خپل یې وکړئ، دا مونږ بار بار وایو، خو په دم باندې که یو موټر مات وي نه روانېږي، که د سړي لاس مات شي نو په دم نه جوړېږي، که سړی په مرمې ولګېږي نو په دم نه جوړېږي، نو بیا دغسې رنځونه چې هغه د اعصابو دي، د مازغو دي، د زړه دي، د ځیګر دي، نو هغه په دم بالکل نشي جوړېدلی.
سمه ده، روغتیا او درملنه خبرونې ته غوږ واست، ډاکټر محمد عرفان الله را سره و. ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه مو واخیسته. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه.